د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو، په یو سات خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي، خو لومړی پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د دسمبر په دوهمه د هالند په هاګ ښار کې د آی سی سی د غړو د درویشتمې اسمبلې له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه وویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تېره اونۍ چیلي، کوستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری د ادعاو قضیه آی سی سی ته راجع کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د ښځو له حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. آی سی سی په دې وروستیو کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع د وزیر یوف ګالنت او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیولو حکمونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندریس مونتالوو سوسا او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا استازی به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوروي. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یوناما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي. د دې غونډې دقیقه ورځ نه ده ښودل شوې. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د یو 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان کې یو لویه جرګه راوغواړي او وروسته دې له پاکستان سره ورته جرګه جوړه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلي اڅکزي همداراز وویل د پاکستان پوځ باید په سیاست او ملکي چارو کې د لاسوهنو پر ځای د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. د پاکستان پوځ هم تر اوسه د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیل له حزب الله سره د اوربان تر موافقه وروسته بیګا د دې ډلې پر ضد تر ټولو پراخ هوایی حمله وکړي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونۍ له اسرائیل سره په 14 ورځنۍ اوربان موافقه وکړه. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې پر لبنان د اسرائیل په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. اسرائیل د حملې د حزب الله د هغو راکټونو په جواب کې کړي دي چې دې ډلې پرون له اوربان څخه سرغړونو ته د خبرداري په توګه پر اسرائیلو وتوغول. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. او په ګرجستان کې د حکومت مخالف معترضان چې په تیرو 15 شپو کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې نن سهار خواره شول. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې پولیسو د مظاهرهچیانو د تیت پرک کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز او د اوبو شیندلو ماشینونه وکارول. د مظاهرې تر 2018 کاله په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوي دي. معترضان وروسته له هغه لارو کوڅو ته راووتل چې د ګرجستان د هیلو په نوم واکمن ګوند د نومبر په 28 په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړه.
داسما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از محقق خبرونه ته خراغلاست. خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه هر کال په دغه ورځ دغه کمپاین تر سره کیږي چې د نومبر 15 د دسمبر 13 د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي شپږ ورځنی کمپاین دی او دا به مختورل شي چې د افغانستان د ښځو د حقوقو په تړاو او د دوی هغه کوم حقونه چې باید ورکړ شي وي. د دغه تړاو باندې د کمپاین کمپاین البته تر سره کیږي. سکل هم دغه کمپاین پر مهال د طالبانو تر رژیم لاندې د افغان خزو زیاتیدونکو مادیتونو د بشري حقونو د ګڼو فعالانو او سازمانونو په ځان تړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ د رئیس افغان خزې او نجونې د تعلیم او حق له کاره تر ډیره محروم شوي دي او په نورو ګڼو ټولنیزو فعالیتونو کې هم ونډه په نشت حساب شوې ده. دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه کمپاین د بریالی شي یا دغه کمپاین د کومې ودونو په ملاتړ او د کومې ودونو تر اثر لاندې تر سره کیږي او څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه کمپاین لاري د نړۍ په ګډ ګډ کې د ښځو د حقونو او د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې موثر تمام شي. پر دغه خبرونه کې نن پر دغه موضوع باندې بحث لرو. په خبرونه کې زموږ درنې ملمنې هم شته چې دوی به موږ سره په بحث کې ونډه واخلي. تر څنګ تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع تر باندې خپل نظر شریک کړئ. تر څنګ له میرمنو مو تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې ونډه واخلي او تر څو دوی وشي کولی چې کومې روانې ستونزې د کومې تاوتریخوالي مسایل چې دوی سره مخکې شوي دي پر دغه موضوع موږ سره خپل نظریات شریک کړي. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې چې موږ سره اړیکه نیولی سي 00 300 2 3 1 او تر څنګ د ټلیفون لاري 00 300 2 3 1 دا کشمیری دي چې تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په تړاو باندې را سره خپل نظریات شریک کړئ. لکه څنګه چې مې وړاندې مې هم ویل په خبرونه کې به موږ سره زموږ درنې ملمنې حریبا اغلی رابیا ستانکزی د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلی روګل افغان او خبریاله فرحناز الکوزی به موږ سره په خبرونه کې بحث لري. دوی ته ښه راغلاست وایم. پیل به هم اغلی الکوزی وکړو. سلامونه اغلی الکوزی، په خیر اغلی خبرونه ته. کراته وای چې دا شپاره ورځنی کمپاین څنګه ارزول کیږي؟
ډیره زیاته مننه اغلی احمدزی، تاسو ته سلامونه، قدرمنه میلمنو خویندو ته په پروګرام کې دوی ته ښه راغلاست وایم. دوی ته سلامونه ستاسو د پروګرام د لارې نه ټول افغانانو ته، کدی نړۍ په هر ګوټ کې پراته دي که داخل د افغانستان کې دي، دوی ته سلامونه دي. کې هلی وړاندې کوم دلته خو ماخام دی، خدای دې وکړي چې د دوی ماخامنۍ شپې هم په خیر او خیریت سره پیل شوي واوسي. لکه څنګه چې دغه شپاړس ورځنی کمپاین په ټوله نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي، افغانستان هم دغه کمپاین برخه ده او د جمهوریت په دوره کې مونږ خپل په دغه کمپاین کې برخه اخیستله. دغه کمپاین د هغو هیوادونو د پاره ډیر زیات ضروری دی، لکه څنګه چې اوس افغانستان یا د افغانستان میرمنې چې په کوم وضعیت کې دي، یا په دوی داسې یو نظام حاکم شوی دی چې هغوی په خپل دغه درې کلنه دوره کې چې دوی حاکمان شوي دي، په افغانستان کې ټول هغه توجه ښځو ته ده او غواړي چې داسې دلایل مخته راوړي چې دوی د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي. نو دغه کمپاین په دغسې هیوادونو کې چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي او ښځې هلته ډېرې ځپل کېږي او ښځې ډېرې ځورول کېږي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، ښځو ته د تعلیم یا دې ته ورته د دوی په زرهاو نور حقونه دي چې هغه دوی ته نه ورکول کېږي. زما له نظره دغه کمپاین په داخل د افغانستان کې چې هلته کمې خویندې ژوند کوي په دغه کمپاین کې برخه واخلي، دغه کمپاین د لارې نه خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو غوښتنه وسي، کوم چې د دوی اساسي حقونه دي د هغې غوښتنه وکړي، او هغه خویندې چې په نورو هیوادونو کې د مهاجرت شپې سبا کوي یا کډواله سوي دي، یا زموږ نورې سیاسونه خویندې دي، زموږ هنرمندان دي، زموږ شاعران دي، زموږ لیکوالان دي، زموږ زورګران دي، دغه ټول په دغه کمپاین کې چې پوره پوره ونډه واخلي. زما نظر په کوم وضعیت کې چې اوس د افغانستان میرمنې دي، د دوی د غږ پورته کولو لپاره به دا یو ډیره غوره او بهترینه لار وي.
ډیره زیاته مننه. په خبرونه کې را سره د ښځو د حقونو فعال غلی رابیا ستانکزی هم وصله شوې ده. سلامونه غلی ستانکزی، تاسو هم ښه راغلاست. په خبرونه کې تاسو راته وایئ چې دغه ډول کمپاینونه رښتیا هم څومره د ښځو د حقونو او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې کار کولی شي؟ تاسو څنګه دا کمپاینونه ارزوئ؟
مننه. سلامونه وزیر صاحب، تاسو ته، ګرانو خویندو ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاوتریخوالی داسې یو موضوع ده که بس پې کوو، څېړنه یې کوو چې په سلو کلونو کې څومره چې د افغانستان ښځې پرمختګ کړی یا رسمي زده کړې کړې دي، بیا هم د تاوتریخوالی کچه نه ده ټیټه سوی. یعنی اغمره کار نه د سوي چې بس نه و کی یا په ټولنه کې د سی یو کلی محسوس را یو بدلون راشي چې هغه محسوس وي هغه خلک حس کی پوشي چې دغه بدلون را مست سوي نظر اغمره امکانات تاسو په جمهوریت کې ول خو بیا هم د خزو برخه کار نه د سوي د ځکه چې دلیلونه لري دلیلونه یې لاملونه یې دا دي چې په کورنۍ کې چې موږ دا له منځه وی نسو دا هیڅکله موږ په حکومت کې بیا له منځه نسو وړی که په کور کې ټول خلک خپل نجونو ته خپل ښځو ته احترام قایل نسي حق یې ورنه کړي او د تاوتریخوالي مخنیوی ونه کړي بیا په ټولنه کې لکه اوس غوندې نشو کولی هیڅکله نشو کولی چې دا په ټولنه کې له منځه ویسو که یو نفر په خپل کور کې خپل خور سره خپل لور سره خپل په ټوله کې له ښځو سره ستونزه لري ښځه د دویم درجه انسان په توګه مني نو هغه به څه رقم په ټولنه کې په د تحصیل په برخه کې د کار په برخه کې دغه حق ورته قایل سي نو اساسي او بنسټیز خبره دا ده چې دا موږ باید له منځه ویسو دا په مخنیوي اوس چاره نه کیږي دا باید د منځه ویسو په دې کې علما رول لري په دې کې د کورنۍ سړیان په کې رول لري په دې کې ښځینه مشرانې کشرانې ټول هر یو فرد هر افغان په دې کې ځان باید مسؤول وبولي او د دې د منځه وړلو لپاره چې دا باید څنګه له منځه ویسو کې ونډه واخلي او دې لپاره باید کار وکړي هڅه وکړي په دې کې ملا امامان ډېر زیات رول لري ځکه چې دوی کولی شي چې د اسلام له نظره دغه موضوع ډېره ښه تشریح کړي د دوی خبره اغیزه لري سره له هغوی حکومت هم مسؤلیتونه لري چې قوانین جوړ کړي د دغه کمپاین کې ونډه واخلي ځکه که موږ وایو چې دا د 14 ورځو لپاره کمپاین دا د ما له نظره ښه نه ده ځکه چې موږ یو شی قاعده د یو مودې لپاره او دغومره ستونزې چې په افغانستان کې دي دا په کلونه نه حلېږي دا دا بیخی ناممکنه ده ځکه چې دغه کوم حرکتونه چې را ایجاد شوي ول په دغه رقم برداشت خلکو ځینې کړی ول چې لکه پخوا به یلی چې دوی بل نور رقم غربي حقونه غواړي اوس هم په دې کې دوی مثبت رای موږ نه اخلو که تاسو دا د خپلې خپرونې چې کله دا خپرېږي په دې کې کومنټونه وګورئ بیا په دې کې پسته بررسي وکړئ یعنی تاسو به لس مثبت پاین پکې را پیدا نه کړي چې ښه نظر به خلکو ورته ورکړي دا ځکه چې خلک ټول اوس هماغه شیان وایي چې دا یعنی برعکس دي ټول د دې خبرو خلاف دي او که کوم کس خارجه جګیږي چې دا کمپاین زه تاسو ته اچوم دوی د موږ په ځوان کې د دوی د لاسوهنې له لاسه موږ دغه حالات ته رسېدلو یو که موږ په دې کې تکیه په نورو کوو چې دغه نور خلک د موږ سره یو سي ممکن د موږ غږ واورېدل سي نه د ما غږ چې د ما په کور کې څوک وانه وري د ما غږ چې د ما ملک کې د ما مشر د ما حکومت وانه وري د نورو نه توقع بې ځایه توقع ده بې نتیجې ده او هیڅ وخت به موږ داسې یو ټولنې ته ونه رسېږو چې په هغې کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ونه اوسېږي ځکه چې هلته یوازې ښځې نه دي ماشومان هم په کې راځي چې ماشومان پر وړاندې هم دغه تاوتریخوالی جریان لري د نوي ځوانانو په وړاندې هم او ډېری قرباني ښځینه او ماشومان دي په کې مننه
مننه تاسو نام اغلی روګل افغان هم موږ سره په خبرونه کې وصل سي دغه افغان تاسو ته سلام او وخت مو بخیر که تاسو راته وایئ چې اغلی سنځي ځین مسلې ته اشاره درلودله چې د کمپاین قاعده د لید دغه توتیر خالي د لمنځړول په برخه کې قاعده شرط ټاکل د دغه مر غټور نشي تمامې دلته پر دې خبرې سره موافقه سي چې رښتیا هم ک کمپاین پیلېږي یا محدود وخت لپاره به شونې کېدل سي چې روان توتیر خالي چې په ټوله نړۍ کې مېرمن سره مخامخ دي د لمنځل شي
سلامونه اغلی احمدزی تاسو تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ملت هغه چاته چې دی نیمایی د برخه د ټولنې جوړوي چې ښځه ده او نیمایی برخه هم دوی خپل پلمن کې روزلې ده د دوی د روزنې او خلاقیت نتیجه ده انساني جامعه چې پاک خدای خپل هغه خلقت چې خالق پروردگار دی مګر دوهم څوک چې انسان په وجود راوړي هغه ښځه ده او انسان تر بکی او اولین زنګوی ده هغه ښځه ده زه به ولنده تاریخچه د دې ورځې تاسې حضور ته وړاندې کوم ډیره لنده چې هغه د 1950 د نومبر دا د نړیوال سازمان د خوا څخه په رسمیت وپیژندل سو، په دې شکل چې هر کال به په د 50 د نومبر دا ورځ د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې دا ورځ لمانځل کیږي. هغه په دې مفهوم چې دا هم یو ځلی دا منځته نه دی راغلی، بلکې دا د نړۍ د ښځو د مبارزاتو او هغه نتایجو مبارزاتو نتیجه وه چې نړیوال سازمان نه دې ته وهڅوه چې دا د یو نړیوالې ورځ په شکل سره وپیژني او هر کال د دې لپاره تبلیغات وکړي او یادونه وکړي، رقم ووایي چې په نړۍ کې په خاص ډول په شرقي هیوادو کې هم چې دا موږ خپل افغانستان یادونه وکړو چې نه تنها ښځه د انسان په چوکاټ کې، یعنی انسان نور ته خطابیږي، بلکې د انسان تر لاس لاندې برده په شکل باندې د دې سره برخورد کیږي، په خصوص چې موږ دینی سبقو او مذاهبو مسله کیا د کوچ دا ناقص د عقل د پلانی امام داسې د دې پاک له ویلي دي او حدیث د مبارک صلی الله علیه وسلم دا رقم دی. یعنی په اردو کې د بشری تاریخ او د څلورو آسمانی ادیانو شزه اصلا په بل شکل تعریف شوی ده او د انسان په چوکاټ کې د بل انسان تر لاس لاندې جسم دی چې هغه باید کنټرول سي، هغه باندې حاکمیت باید وسي، هغه باندې چې وخت نا وخت د دې د سمولو لپاره باید لښته واخیستل سي. دا راست مستقیمه کې چې د هغه تقاضا او پاساس چې محیط ماحول پلار ورور د ژوند ملګری د دې څخه غوښتنه لري. دا زموږ لنډه تاریخچه د ښځو ته په کمال تاسف په خصوص په چوکاټ کې د څلورو ادیانو چې یو در بل اهم افراطي تره د ښځو په حق له دوی نظریات څرګند کړي دي او هغه هم د نارینه د خوا څرګند شوي دي. اوس راځم ستاسو سوال ته. دا چې سش کال یا 2023 کې هم د نړیوالو سازمانو لخوا یادونه د افغانستان د ښځو د مبارزاتو په هکله دا شپاړس ورځنۍ کمپاین اعلان شوی دی په نړۍ کې، دا معاصریت یادوري درسته ده مګر معاصریت نه لري. ولې؟ هغه دا دی چې په افغانستان کې اوس په دا درو کالو کې، اول به دا یادونه وکړم بیا د تاریخ یادونه یې کوم، چې هیڅ فعلا عقبګرایي ده د افغانستان ښځه و شپږمې پېړۍ ته بیایي او د شپږمې پېړۍ د عربو د جاهلیت تاریخ راژوندی کوي او د افغانستان په اوسنۍ ښځې باندې تطبیقي. ال دا چې دوی ملا مولوي شیخ الحدیث شیخ القرآن دی ناستی په عصر کې د یوویشتمې پېړۍ او د یوویشتمې پېړۍ د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، مګر ښځې ته د تعلیم و تحصیل دروازې تړي او دا د دریم کلاس انسان د انسان صفت هم نورته استعمالي. په دې خاطر دا کمپاینونه سم شدي، مګر دلته اساسي کار مشتل غواړي چې دا به زه په خلال کې د ساسي د باس ار یو جلا جلا یادونه او تاکید پر وکم. مهمه دا ده چې زه څه وخت چې خپل د ټولنې د کلتور عناناتو او چې په مذهب او دین هم یو جز د کلتور د انساني جامعې دی وخت چې راځم په دې چوکاټ کې او هغه ماته د دې حق نه راکوي چې زه خپل دین مسجد ته ولاړه سم، زه امام د مسجد سم، زه سیاست مدار سم، زه په اصطلاح سره د انسان په شکل وپیژندل
سم،
نه د یو برده او د غلام په شکل. دا اوږد تاریخ یادونه غواړي، د دې تحلیل غواړي، او په دغه چوکاټ کې دلته قوانین اصول نورمونه ایجادول غواړي، اساسي کار غواړي. دا د 14 ورځو کمپاین شاید یادولی د تاریخ وکولای سو، مګر معاصریت زما په جامعه کې چې اوس عقب ګرایي او خواته کشیږي شاته کشیږي مخته پریښول نه غواړي، نو په دا په فکر نه کوم چې دومره معاصره دی وي. مګر بیا دا تکراروم چې کدای شي چې یادونه د تاریخ وسی ترې. اوس که تاسو کوم بل سوال نه لرئ، زه به خپل خبرې ته ادامه ورکم.
بیا به هم تاسو په خبرونه کې غلی افغان وغږیږو، بس به ادامه ورکو. اوس هم ارګر ځغلی الکوزی ته اخلي، الکوزی لکه څنګه چې غلی افغان هم ویلي چې زموږ بل درنې ملمنې هم اشاره ته درودر را بيجنې چې ګواکې دغه شرایط یا قید کول او د وخت یا ورځ ورته ټاکل ممکن د موثر تمام نشي. د دې ترڅنګ بیا په دې کې یو شمېر وادونه هم خپل هغه ملاتړ اعلان کړی دی یا ځینې ژمنې کړي دي چې د نړۍ په کچه به د ښځو د حقونو په برخه کې دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. څومره دغه وادونه په خپل ژمنو باندې ژمن پاتې کېدلی شي؟
ډېره زیاته مننه کورودان. دا داسې یو باس دی چې پیچلی باس دی او د هر چا خپل نظریات وي، هغه خپل سرګردنونې سرګندوي. خو زما له نظره چې مبارزه ژوند خپله مبارزه ده، او موږ دا نه وایو چې د ښځو پر وړاندې د 14 ورځنی کمپاین پورې د ښځو د حقونو غوښتل یا د ښځو د تعلیم غوښتنه یا د ته ورته د ښځو غږ پورته کول د دغه کمپاین پورې محدود وي. خو کله چې نړیوال مطلب په نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي، بیا مسله د افغانستان ښځو ته راځي. د افغانستان ښځې همیشه د خلکو هیرې دي، لکه څنګه چې موږ ګورو مبارزه روانه ده د ښځو حقونه دي، د نجونو تعلیم ده، یا ښځو ته د نورو حقونو ورکول دي، د ښځو کار ده. دې ته ورته ډېر تاسو ګوري چې سناسه په رسنیو کې یو غږ پورته کیږي. خو زما له نظره دا 14 ورځنی کمپاین دا سرګزاره په دی وی چې ټوله نړۍ متوجه کیږي، ټوله نړۍ کې دغه کمپاین په لار اچول کیږي. بلاخره خو دا کم واکمن د طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي، دوی مل دغه نه خبريږي، ځکه ماته د سیختاري چې دغه خلک نه خبره دي له دغه شیانو نه، یا د دغه کمپاینونو نه، یا د دغه ورځو نه، یا د ښځو د تاریخوالي دا کم کمپاین چې شروع کیږي، یا د تمنه ویل کیږي په دغه ورځو کې، یا د کمپاین کیږي، دا هم خپل یو اثر لري. ځکه چې دا 14 ورځنی کمپاین د زما نظر او دا که شاعر د شعر په ژبه وړاندې کوي، که هنرمند د سندرو له لارې وړاندې کوي، او که یو څوک انځورګري کوي، یعنی دا زما نظر ډیر زیات اثرات لري او متوجه کیږي، او حکومت متوجه کیږي چې تا مطلب په نړۍ کې لا داسې ورځې سته خو تله اوس پورې لګیا د ښځو حقونه محوه کوي، او هغې باندې پخېږدي، او هغه نه منځه وړي، او ښځه داسې یو حالات ته بیایي چې هغه بالکل یو داسې څوک ده چې هغه په نشي حساب ده. خو دغه کمپاین کوي، نو دا یادوري کوي، دا ښځه یادوي، دا بار بار یادونه کوي نړۍ کې چې مطلب موجودې دي، د افغانستان ښځې سته، دا باید له چا هېرې نه سي، او باید دغه تاوتریخوالی چې دی، یا د دوی په وړاندې ظلم چې دی، یا دوی سره چې ستم روان دی، یا دوی سره چې کوم د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، دا یادونه کیږي، او دا زما له نظره ډیر زیات مهم دی. او دوهمه خبره زه راځم، کوم نړیوال چې یادونه کوي، یا د ښځو د حقونو یادونه کوي، یا دوی وادي ورکوي چې موږ به د افغانستان ښځې هیر نه کړو، لکه دا دوه ورځې وړاندې دی د بنظیر بوټو لور چې مطلب وویل چې موږ نړیوال د طالبان په رسمیت وپیژني، یا دوی سره د ښه تعامل ولري تر څو موږ وکولی شو په طالبانو باندې غږ وکړو چې هغه د افغانو ښځو یا حقونه ورکړي، یا د افغان نجونو مکتبونه خلاص کړي. وګورئ نړیوال هیڅ که امریکا ده، دوی د ښځو غږ پورته کوي، او که نور ممالک دی یا پاکستان دی یا دی تور ته هغه ممالک دی چې دوی هیڅ کله نه دی غوښتي چې افغانستان پرمختګ وکړي او د افغانستان خزه ته پرمختګ وکړي. زما د نړۍ د نړیوالو دی وادو او دوی د خزو سره د مرستې یا خزو سره د خزو د حقونو په غوښتنه کې دی دوی زموږ د پاره رښتینی نه دي، ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته وګورو، موږ هغه 1956 د طالبانو واکمنېدو ته وګورو، همدغه امریکا وه، همدغه پاکستان وه، همدغه عربستان وه، همدغه عربان ول، همدغه خلک ول چې طالبان په افغانستان باندې واکمن کړل. او اولین اقدام په 1989 کې د طالبانو همدغه و چې دوی اول په ښځو باندې مکتبونه بند کړل، په ښځو باندې حقونه بند کړل، ښځې کار ته پرې نه خوادلې، ښځې تر یو کوره محدوده کړلې. نو نن بیا څنګه موږ چې په 1989 کې چې زما حق باندې امریکا او پاکستان او عربیان او دې ته ورته نور انګریزي ملکونه پخېږدي او طالب دې ته هڅوي چې داسې یو کړنې وکړه، که طالب خود همدغه ملکونو پیداوار دی. نو چې کله طالب داسې حاکم کېږي، موږ نو بیا څنګه په دې باندې باور کوو چې دوی به لا زموږ دپاره حقونه غواړي، یا به امریکا زما دپاره غواړي، یا به پاکستان غواړي، یا به عرب غواړي، یا به نور ملکونه غواړي. زه باید خپله یو څوک وسم، افغانه ښځه باید خپله یو باهمته ښځه سي، خپله باید خپل حق غواړي، خپله باید د خپلو حقونو دپاره مبارزه وکړي، او په دغه برخه کې باید په نورو ممالکو باندې باور ونه کولی شي، ځکه موږ دوی باندې بې باوري یو. دوی د درې کلونو کې نه دي توانېدلي، یا یې رښتینې مبارزه نه ده کړې، ځکه طالب د دوی ملګری دی. دوی په طالب غږ نشي کولی چې تاسو د نجونو مکتبونه خلاص کړئ، هغه د سوشل میډیا د لارې نه، یا کوم کنفرانسونه چې نیول کېږي، یا دې ته ورته کومې غونډې چې نیول کېږي، یا د ښځو د حقونو د مبارزې غږ چې پورته کېږي، دا بالکل رښتینې نه دي. موږ باید خپل اقدام وکړو، او افغانې ښځې باید خپله پورته سي د خپلو حقونو د دفاع په خاطر. دوی باید خپله مبارزه وکړي، خپل حقونه وغواړي، ځکه په دغه کسانو چې موږ وایو چې دا ولا بهرنیان دي، دا مرسته کوي، دا پلان دا وستان دی، دغه دا داسې خبرې دي چې دلته هېڅکله هم موږ په دغو خلکو باور نشو کولی. طالب د دوی پیداوار دی، او طالب د دوی په وینا په افغان ښځو باندې سختي او د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي.
ډېره مننه، مننه ژوندوی سي. اغلی سنگزی، د همدغو ملاتړونو په درشل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره دوی خپل ځینې څرګندونې درلودلې دي، او دوی ویلي دي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي، او غواړي چې په دغه برخه کې ملاتړ وکړي د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې. د امریکا د سفارت له لوري دغه ډول پیغام څه معنا درلودلی شي؟
که اوس ووایم چې خدای دومره خوار کړی چې اوس مونږ کینو او د امریکې د سفارت پیغام ته غوږ نیسو چې مونږ ته یې څه ویلي دي. که مونږ په بهتره ووایو چې مونږ د دوی د 20 کلنه تاریخ په افغانستان کې وڅېړو، چې دوی په افغانستان ته راغلل، او دوی په افغانستان کې ول، هغه وخت کې چې افغانستان کې هیڅ خبره هم نه و، راځي مونږ هغه حکومتونه هغه ښه سیستم په سیستماتیک ډول یې هغه له منځه ویوړلو. او بیا که راځو د دوی دغه 20 کلن دورې ته، چې امریکا په افغانستان کې مستقیم دخیل وه، او دغه بنا یې کوله چې د ښځو د حقونو لپاره راغلی یم، او دا شیان مې کړي دي، کوم او غواړم چې بدلونونه راشي. کله چې یو څوک واقعا غواړي چې یو کار وکړي، بیا بنیادي کارونه کوي، بیا به د ښځو په سر پروژې کارونه نه کول. بیا به هغه وخت کې کم خیالي مکتبونه جوړ شول، که په معارف برخه کې د ښځو په برخه کې هغه عمر مرسته راتلې، 2% په واقعي ډول په غلار کې نه مصرفېده. او که اوس هم دوی دا پیغامونه ورکوي، اصلي کیسه له دوی سره ده، دوی هم تړي، دوی هم بندوي، دوی بیا ځانته یو دلیل پرېږدي چې څنګه بیا په هغه حکومت باندې دوی فشارونه زیات کړي یا بدلونونه راولي. په جمهوریت کې یو خانوی په حکومت باندې فشار راوړل چې د ښځو ته ونډه ورکوي، یو ښځو ته پرمختګ ورکوي، په حال داسې د موږ نارینه دومره دا شیان نه منل. خو بیا به چې ښځو ته ونډه ورکړي، بل خوانه بیا انتقادونه پرې کول، هغه پروسه به یې دومره تر پوښتنې لاندې راوستل چې بیا به خلک هېڅ نه منل د ښځو د حقونو په اړه، یا هغه دی جنډا خبره به چې رامنځته کړې ول، چې هغه ټول داسې یو اساسیت برانګیزه خبره وه چې چا به د جنډا دوپ واخیستو، نو هغه به باید له مجلس نه شړل کېدله. ولی چې ته وایې د ښځو لپاره دغه رقم حقونه غواړي، که په امریکا سفارت موږ وګورو چې دغه دریو کلونو کې چې دوی همدا چغې وهي چې موږ هغه د نماینده مو وټاکله، یو څوک ستاسې له دوی څخه پوښتنه وکړي چې تاسو لاسته راوړنه څه ده،
ته چې دلته ماته وایې ته خو سما په دمده اوس چیغه وهې له ما نه ته ښه معلومات لرې منابع لرې د افغانستان له داخل څخه چې همدا اوس هلته ښځه په کوم وضعیت کې ده، په ښځو باندې څه تېرېږي، یوه ښځه ډوډۍ نه لري، نور حقونه یې زه څه کومه. د همدا اوس داسې ښځې دي چې د کور لپاره د خپلو اولادونو لپاره دوی سرپرستانې وي، دوی د کور هغه کس وي چې ډوډۍ اوبه ټول هغه به یې برابرول، د کور ټوله مصرف به یې پوره کول. اوس هغوی ټول دننه په کورونو کې ناست دي، اولادونه یې وږي دي، ماستر او لیسانس په سړکونو کې خیر ټوله وي، دوی نه ویني، دوی په هر څه پوهېږي. دوی داسې ملاتړ نه ده کړی چې ما د ښځې د افغانستان د ښځو په ژوند یا په سرنوشت کې بدلون راشي، او دوی نه غواړي چې وی کړي. ځکه که مونږ ووایو چې دا د مونږ داخلي موضوع ده، که مونږ ځکه زه وایم چې دا باید له ریښې نه مونږ تاسو خپله حل کړو، دا که په خپل افغانان کې نه ني او دا له بېخه له ریښې څخه دغه ستونزه حل نه کړي، له بل څوک له ملاتړ له حمایې د ما نوره تمه نشته له دوی څخه. بس که چې مونږ یو ځل د دوی په خبره باندې چې دوی د مونږ لپاره دوی مونږ ته سره وړیو دي، مونږ ته خو اسلام هر څه حقونه راکړي دي، او که مونږ خپل حقونه غواړو مونږ په حفظ د خپلو ارزښتونو باید خپل حقونه مونږ غوښتي دي، او بیا یې غواړو، بیا یې غواړو له خپل افغان نه یې غواړو دوی ته ورزو، ولې چې له دوی نه له خپل هغه بد حکومت څخه یې نه غواړم، چې له دوی نه یې غواړو ولې له خپل هغه ظالم حاکم څخه یې نه غواړو. دلته لازمي ده چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کینی، کورنۍ کینی، په دې کې علما کینی، په دې کې خزنه کینی، په دې کې ټول حضور ولري، دا ستونزه سامه لیږي. او کدا په دغه رقم مونږ بیا حلو، او هر حکومت متوازن انکشاف پکې نه ده سوی، متوازن انکشاف د سواد په برخه کې نه ده سوی، همیشه په ټولنه کې په دغه سل کلنه دوره کې چې ګوري د اطرافي او د خارج ځوان ترمنځ توپیرونه موجود دي، ډیر زیات تفاوت شته. دغه تفاوت، دغه فکری یووالی چې رامنځته نه شي، دغه د فکرونو تفاوت چې له منځه وي نه شي، هیڅ حکومت نه شي کولای چې عدالت راولي، هیڅ حکومت نه شي کولای چې ټولو ښځو ته حقونه ورکړي. او تمام دا ده چې دا ځل افغانان په خپله تصمیم ونیسي، په خپله کینی ارزښتونه رامنځته کړي، کوم ارزښتونه چې دوی غواړي چې هغه افسي دی هغه په حفظ سره دوی داسې ارزښتونه رامنځته کړي چې هر حکومت راځي هغه ته باید پابند اوسېږي، چې یو عمر نه ونه اوسي. مننه.
ډیره مننه. اوس هم ورزو ستاسو نظریات راخلو چې مونږ ته مو زنګونه وهلي دي، په دې لړ کې زموږ یو اوریدونکی دی چې له هغوی څخه به وپوښتو چې د خبرونې د موضوع تړاو باندې دوی نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر مهرباني.
تاسو یو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمي اوریدونکی د توخی نه د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ مننه. نو که لطفاً موضوع مختلف روشانه کړئ، موږ لمانځه ته تللي وو، نماز ته وسرالو، نو موضوع په څه حق ده که تکلیف نه وي؟
بله توخی صاحب، موضوع د شپاړس ورځنی کمپاین په تړاو ده چې په د نړۍ په کچه باندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي مسالې د له منځه وړلو په برخه کې یو شمېر بدونو ګډ کار پیل کړی دی تر څو دغه تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې له منځه یوسي.
مننه. البته دا خونو یو غټ کار ده که چېرې سر ته ورسېږي، او لکه زموږ خور کیسې وویل چې دا د خولې خبرې دي، نو که عملي کار رامنځته شي دا خو یو سم کار ده، او تشنج او مشکل ځینې جوړ نه شي یا برخور جوړ نه شي. خو نو البته دا کمپاین مستنه معلومي دي چې دا په څه ترتیب کېږي، نو خارجان په خارج کې په افغانستان کې هیڅ شی نه لري، یو بعضې ممالک سفارتونه لري، خو هغه هم د طالبانو ملګري هیوادونه دي، امریکا یې نه لري، نور خارجي اروپایي هیوادونه یې نه لري. څه دوی نو دا کمپاین په څه طریقه کوي، نو دا باید موږ ته واضح شي او معلوم شي. خو په ټوله کې موږ د دې طرفداري چې زموږ د خوندو غم وخوړل شي، زموږ د ښځو غم وخوړل شي، خاصتاً د مکاتبو په باره کې چې د دوی مکتبونه خلاص وي، موږ مکتبو ته ضرورت لرو، او موږ ودې ته ضرورت لرو چې موږ په هره شعبه کې ښځې ولرو، ځکه په پولیسو کې ضرورت ورته، په صحت عامه کې ورته ضرورت ده، نور داسې مراکز ته داسې دفاتر شته چې په هغو کې دوی ته ضرورت ولو که اوس هم څه موجودې دي خو بیا هم په کم تعداد نو دا به یو ښه خبره وي نو دا کمپاین موږ ته نه ده معلوم خو زما له دې خورکۍ څخه دا پوښتنه ده چې دی وویل چې دا پاکستان او نور هېوادونه دا څه نه کوي نو دی وویل چې موږ باید په خپله هڅه وکړو دا د دې هڅه لطفا دا موږ ته بیان کړي چې داسې څه کولی شي ښځې د خارج ښځې څه کولی شي او په داخل کې ښځې څه کولی شي.
بله توخی صاحب د هغوی پوښتنه او نظر دا و چې دننه په افغانستان کې د خپله د افغانستان خلک هغه که دین علما دي هغه که زموږ ساسې نارینه دي په کور کې مشران دي د کور کلي مشران دي دوی دې سره ګډ لاس ورکړي تر څو د روانو ستونزو ته دې د پای ټکی کېږدي.
نو دا خو موږ په وارې وارې مخکې هم په ستاسې په خپرونو کې ویلي دي موږ خو ستاسې دا یوني اورېدونکي یو موږ وویل چې موږ یو څو ښځې باید سره رایو ځای شي تر دې چې په رسنیو کې سپکې سپورې یا بد الفاظ یا د تروریزم یا د دښمنانو یا د داسې خلکو الفاظ استعمالی شي پوهانې ښځې دې رامنځته شي کله خارج راځم پر دې ممانعت نشته په افغانستان کې هېڅوک دوی ته څه نه وایي په سوله ییزه توګه دې سره رایو ځای شي د ټولو ولسوالیو څخه دې یو سپین ږیری ور وغواړي ما دې ور وغواړي زه ورځم بل ورته راځي بل ورته راځي دا به ټول سره رایو ځای شي د حکومت مشرانو ته به ورسو مثلا امیر المؤمنین ته ورتلای شي رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ته دغسې نادرادر اخوند د دغو سره به خبرې وشي نو به دا قضیه انشاءالله تر یو حده ولاړه شي دا فرادیو کې ریبتونه یا خبرې دا ګوره ټول وخت یوه نتیجه یې هم نه ده ورکړې داسې کار باید وشي چې هغه منتج واقع شي نو دا خو زما نظر ده نو خو د خوندو جواب به هم واوسي دوی څه وایي مننه
ډیره زیاته مننه. اوس هم ورځو زمونږ درنو میلمنو ته چې په خبرون کې را سره وصل پاتې شوې دي اغلی افغان تاسو ته به در وګرځېږم. دغه د افغانستان د ښځو د حقونو مسله په کراتو موږ پرې بحثونه کړي دي په نړیواله کچه بحثونه شوي دي په کور دننه بحثونه شوي دي ستونزه اصلي چیرته ده ولې د تاوتریخوالي بحث نه ختمیږي ولې هغه شته ستونزې چې په افغانستان کې ښځو سره مخامخ دي دې ته د حل لاره نه پیدا کیږي؟
یو ځل بیا سلامونه د محترم استاد د سوال کوون کی توخی صاحب څوک ډیره ډیره مننه ش وسی نظر درلودي راځم س سوال ته غدا دی چی د تاریخوالی چې موږ ک تعریف کو پر د ارواشناسی د روی او یاد ټولنیز د ټولنی د تفکر د روی څخه هر هغه فزیکی تهدید چې د هغه تهدید په واسطه یو انسان د بل انسان ته صدمه جراحت رواني اسیب جسمی او فزیکی اسیب ورته ورسوي که هغه کنزل وي که هغه په کرامت انساني ته در پرو لاندې کول وي که هغه ټیک معرفي کول وي نه احترامول دا ټوله په خشونت کې یو لست دی یعنی په تاوتریخوالي کې راتلای سي. دا چې موږ جامعه یا ټولنه ولې په تعصب سره دا کلیر سوی نه ده دا توضیح سوی نه ده یعنی تقسیم د وظایفو آگاهی په جامعه کې مسؤلینو حکومتدارانو په اوږدو کې د تاریخ دا نه ده کړې. د منبر مولا او امام داسې کیسې او داستانونه ویلي دي داسې برداشتونه او روایات ویلي دي چې په هغه کې ښځه ناقصه د عقل معرفي کړې ده هغه یې د هېڅ شي نه ده ښځه یې پیچلې محدوده کړې ده په مهر او د میراث کې یعنی د ښځې حق د نکاح په وخت کې مهر دی او نور که د پلار خوا څخه کوم میراث ورور مهربانه سوره کې دا کېدای شي چې دا خپل میراث واخلي وقت که پا عملی ساحه که بیا ووینه داخل میراث چی دی اخیستی دی دای نسی خرسوالی دا همسار پر دی حاکم دی دای نسی اخیستای ورور پر دی حاکم دی پلاس بیا غز چی جوانده یا مور چی جوانده یا بیا غد آخو پلاس کدی یعنی دی شزی تا زموش پا کلتوری لحاظ او پا تعصف سره پا دینی مذهبی چوکات که د دریم کلاس چې اول کلاس ناری ندید په اسلامي لحاظ چې دوی تعریفوي دوهم علما دي دریم هغه غلامه برده ښځه ده چې جنسي نانځکه ده هغه د نارینه تر لاس لاندې ده هر څه چې که دا یې سموله هم به په لاس وي او که طلاقوله هم به د ده په لاس وي یعنی دغه مسله په اوږدو کې د تاریخ نه ده کلیر سوې وخت چې موږ مدرن جامعې متمدنه هیوادو ته وګورو دا د ښځې حق چې لاسته ورغلی دي د ښځې د مبارزاتو نتیجه وه څلور سوه کاله یعنې څلور قرنه د روشنګرۍ یا رنسانس د دورې چې اروپا کې به هم کتاب او تحولات د کلیساو په زیرخانو کې قلف کېدل او شهیدان کېدل به دوی څلور سوه کاله وخت په بر کې ونیوئ چې وکولای سوای او یا د ښځو مبارزات په نولسمې پېړۍ قربانیانې د دوی مرګ وژنه او بندیګرۍ دا وکولای سوای چې یعنی یو هیواد نه دی راغلی چې بل هیواد ښځه عقور کړی دی بلکې هر هیواد ښځه او نارینه د دې مبارزې لپاره درېدلي دي انساني حق غوښتنه سوی دي زه د ښځې د حق غوښتنه نه کوم زه د انساني حق غوښتنه کوم چې انسان که یادی هغه نارینه او ښځه په هغه کې شامل دي زموږ ماشوم حق نه لري توهین او تحقیریږي او حق د خبرو نه لري ښځه خو بیا هغه ناقص العقله ده د خبرې او د ژوند کولو حق نه ورکول کېږي وایي زه درته تعینوم لکه اوس چې دا ته ټوخي صاحب په خبرو کې هم دا و چې ډاکټر ته ضرورت دی پولیسو ته ضرورت دی زه د ضرورت خبره محترمانو نه کوم زه د انساني حق او انساني ژوند کولو خبره کوم انساني ژوند کول دومره لست اوږد لست لري چې زه په دغه حلقه کې راسم چې زه یو انسان یم یو انسان د بل انسان دا زما دین او زما عقیده راته وایي چې دا واحد نفس څخه پیدا سوی یې پاک پروردګار فقط په تقوا کې انسانان تفاوت ورکړی دی په جنسیت کې تفاوت نه دی ورکړی دا چې زما بیولوژي د نارینه د بیولوژي سره تفاوت لري خو طبعا بی لري چې زه متولد او خلقت په وجود راوړم زه انسان په وجود راوړم تربیه کومې طبعا زما بیولوژیکي جسم باید فرق ولري
ډېره زیاته مننه ژوندی سیم هغه له کوزه که تاسو ته در وګرځیږم یو مسله چې په تبعیض هغه په ټوله نړۍ کې موجود دی د میرمنو په وړاندې دغه تبعیض څنګه ممکن کېدلی شي چې له منځه دې لاړ شي آیا امکانات شته چې دغه تبعیض چې په ټوله نړۍ کې بیا بخصوص په افغانستان کې موجود دی دغه تبعیض له منځه یوسي
ډېره زیاته مننه کور ودان ما مخکې هم یادونه وکوله که ښځې غواړي چې له ټولنې نه محروم نسی که ښځې غواړي چې له خپلو حقونو نه محروم نسی که غواړي چې څوک یې حق ونه خوري که غواړي چې کوم حقونه چې دې ته اسلام ورکړي دي هغه حقونه دې ترلاسه سي دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې دوی خپله د خپلو حقونو دپاره یا په ټولنه کې دوی ته د دریم جنس په سترګه ونه کتل سي یا دوی ته نور داسې الفاظ استفاده نسي یا هم د دوی د تعلیم یا دې ته ورته د دوی د ژوند د نورو پرېکړو مخنیوی ونه سي دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې یو خو زمونږ خویندې میندې تعلیم یافته سي بل لکه څنګه چې زمونږ قدرمنې میلمنې د خپرونې په شروع کې یادونه وکړله چې هر څه باید له کورنۍ نه پیل سي ځکه له کورنیو نه ټولنه جوړه ده نو که چیرې زه په خپل کور کې مبارزه وکړم ترسو هغوی ته دا ثابته کړم چې زه دریم جنس نه یم، زه ستاسو په څیر یو انسان یم، زه ستاسو په څیر هغه څوک یم چې زه تاسو چې څه کولی سئ زه کولی سم، که تاسو زده کړې کولی سئ هغه زه کولی سم، که تاسو کار کولی سئ هغه زه کولی سم، که تاسو خاورې ټولنې ته خدمت کولی سئ هغه زه کولی سم. نو که چیرې هر یو موږ د خپل کوره شروع کړو او د خپل کور کې د خپل حقونو پر وړاندې مبارزه وکړو، او ورسره ورسره د تعلیم برخه ډیره زیاته مهمه ده چې د وی ټولنې خزه باید تعلیم یافته سي، ځکه دا یو ډیره غټه وینا ده د عالم نوم زما څخه هیر دی چې هغه وایي چې غواړي په ټولنه کې تاسو حاکم سي یا هغه ټولنې خلق ستاسو غلامان سي، نو تاسو اول د دوی په خزو باندې تعلیم بند کړئ. نو دلته که موږ اوس د جنسیتي برابرۍ خبره ده، که موږ غواړو چې موږ تاسو د دریم جنس په سترګو نه ګوري، نو ما یادونه وکړه چې په خپل کور کې مبارزه د خپل حقونو غوښتنه ورسره د تعلیم مسله ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې کچیر زموږ خویندې باسواده نسي، زموږ نوڼې زموږ اولادونه باسواده نسي، دوی هیڅکله د خپلو حقونو نه خبریږي نه د خپلو حقونو نه خبرېدلی نسي او د خپلو حقونو دپاره مبارزه نسي کولی. بیا خصوصا په افغانستان کې چې اوس داسې یو حکومت حاکم دی چې هغه خو ښځې ته بیخي د ښځې د انسان په نظر نه ګوري او د دریم جنس خطاب ورته کوي او په همدغو نوم یې د ټولو حقونو نه بې برخې کوي. نن که موږ مثلا دغه حکومتونه نوې رنګ سوي او افغانستان کې یو رښتینې مبارزه سوي، تل د خلکو په اوږو تکې نوې کړې، موږ نړیوالو ته سترګې نوې اړولې، موږ نړیوالو نه مرستې نوې غوښتې، موږ خپله یو قوي ځواک وای، ځکه چې دا حکومت چې ده د ولس دا دولت چې ده دا پل ده. نو کله چې دغه پل نړیږي تاسو وګورئ دغه نظامونه نړیږي ورسره په افغانستان کې، او ټول دغه تربګنیو د بدبختیو جنسیتي نابرابرۍ دا ټول دغه بدبختیو نه بالاخره سرچینه اخلي چې دا بیا د ټولنې په ښځو باندې تطبیقیږي. موږ افغانستان کې ډیر نظامونه راغلي تللي دي او ډیر نظامونه ړنګ سوي دي، خو کم ظلم ستم او تربګنی چې سوي دي هغه ډېری بدبختۍ چې د ښځو پر وړاندې سوي هغه د طالبانو د تیر 15 کلنه دوره کې او د طالبانو په دغه 3 کلنه دوره کې د ښځو پر وړاندې سوي دي. نو موږ ښځې باید په خپل د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړو او هیڅ چاته د اجازه ورنه کړو چې هغه موږ ته د دریم جنس خطاب وکړي، از موږ غږ اورته غني، از موږ نور داسې خطاب موږ ته وکړي. ډیر خلک دا نظرونه لري چې ملای صاحبان یا قومي مشران یا مطلب نور مخاور په دې کې برخه واخلي یا دا وکړي. همدغه ملایان دي نن په افغانستان کې واکمن دي، خو هیڅکله زما د حقونو غږ نه دی پورته کړی په منبر باندې. زه چې پیدا شوی یم په دومره عمر کې ما د ملا دی د ملا د مفتیو د مولویو د نورو کسانو نه د منبر د لارې نه ما دا غږ نه دی اورېدلی چې تاسو خپلو خویندو خپلو میندو ته حقونه ورکوي. نو زه نن څنګه دغه حکومت نه داسې توقع ولرم چې هغه کې ملا ناست دی، هغه کې طالب ناست دی، هغه د ماته حق راکړي. بیا هم یادونه کوم که زموږ پر وړاندې دغه تبعیض او د جنسیتي نابرابرۍ له منځه لاړې سي، موږ ښځې باید په خپلو کې سره جوړې سو، په خپلو کې خپل یو قوت جوړ کړو او بالاخره وکولې سو چې د خپلو مټو په زور خپل حقونه وغواړو او دغه جنسیتي نابرابري او دغه بدبختۍ د ټولنې نه ورکې.
مننه، ډېره زیاته مننه. اغلی ستانکزی، ډېر پر دغه موضوعاتو باندې بحث وکړو چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه ټول مسایل دي له نړۍ څخه یا حداقل افغانستان څخه دغه مسله لرې شي، چې هلته د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې باید کار وشي. د دغه کمپاین په کارولو کې خپله دغه فعالې مېرمنې چې دي دوی څومره رول درلودلی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي د تعلیم لپاره، د تحصیل لپاره، یا هغه کوم روان تاوتریخوالی چې ورسره مخ دي، د دغه برخه کې دا مېرمنې څه رول درلودلی شي؟
مننه. هو بالکل، د ښځو او د زموږ د خویندو لور رول پکې ډېر مهمه او حتمي ده. او کله چې زموږ خو هغه وخت چې زموږ غږ یا د هغه خویندو غږ واورېدل سي، ستا اورېدونکي ولري. یو ورځ ما ولیدله چې زموږ او تاسو یوه لیکواله ده، عمیرا قادري، هغه بیچاره د نجونو د مکتب لپاره یو پوسټ کړی وله، تر 200 پورې خو ما کومنټونه ولوستل چې ټول منفي ول. یعنی چې کله موږ دغه غږ پورته کوو، د خپل فعالیت په ټولنه کې ښیو، مونږ په دې کې د ټولنې د خلکو څخه د ملاتړ ته ضرورت لرو، او که دغه ملاتړ د مونږ سره نه وي په ټولنه کې مونږ نشو کولی چې یو ادب ته ورسیږو. د ما له خبرو له پیل نه تر اوسه پورې زما هدف همدغه وله چې دا په یوازې ځان نه مدني ټولنه کولی شي، نه یو راډیویي خپرونه کولی شي، نه حکومت کولی شي، خو 80% ملت پورې تړاو لري. د ایران ښځو یوه غوښتنه وکړله، څومره دغه غوښتنه بیخي د مونږ د حکومت له نظره، د مونږ د علماو له نظره بیخي دغه نامشروع. خو په دغه نامشروع غوښتنه کې د هر یوې سره چې دوی سړکونو ته ووتل یو نارینه ورور پلار یا میړه ورسره وو، خو د مونږ سره د مونږ د نجونو لپاره چې مونږ غږونه کوو، لکه مخکې چې ورور ویل چې زه تاسو سره ځمه، رښتیا هم زه په دغسې نارینه باندې ویاړ کوم او فخر کوم چې دغسې نارینه لا تر اوسه په افغانستان کې شته او دغسې یو مثبت نظر لري، غواړي چې د خپل خویندو لپاره غږ پورته کړي. ای کاش د مونږ 100% نارینه دغه کار کولی د مونږ سره هم نظر وای په ټولنه کې، په کورنۍ کې. یو وخت لیسې بعد د سولې د معارف شورا مو راوغوښتله، خلکو ما ورته ویل مالده تاسو حق ده، همې له حکومت څخه غوښتنه باید وکړئ، هم په مخالف لوري ته ووایئ چې مونږ ته د مکتبونو مزاحمت مه جوړوئ. ول چې خیر ده، یو کال دې نه ځي. یعنی پلرونه نه غوښته چې دغه د حق لپاره ودرېږي. نو اوس هم چې مونږ کله غږ کوو یا کله وایي چې کمپاین ده یا ده، ما ته هماغه تصویر سترګو ته درېږي. دوی له مونږ سره نه درېږي که ډېر کم شمېر خلک ودرېږي، تر څو چې مونږ دغه په کورنۍ کې له منځه وینسو، په حواله کې دغه ښځې ته، دغه نجلۍ ته چې زمونږ په کور کې پیدا کېږي حق قایل نسو، ودوایي چې دغه یې حق ده، دغه یې شرعي اسلامي حق ده، باید ورسره ودرېږو. نو هېڅکله مونږ نسو کولای وایي حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه. نو هر څومره که مونږ په حکومت پسې ووایو، که د حکومت لس کسه یا سل کسه یا زر کسه ورسو حکومت ته، حکومت وایي وایي نور خلک چیرې، خلک وایي دا له ما نه دا شی نه غواړي. د ملت زور د خدای زور ده. که ټول ملت یو کېږي، یو نظر کېږي، په یو له حکومت سره همغږي، په همغږۍ ارزښتونه رامنځته کوي، قوانین پرې وضع کوي، په سیستم کې بدلون راولي، حلیږي. خو د مونږ خلک هېڅکله د دغې ستونزې د یواري حل کولو لپاره، حلولو لپاره هېڅ نظریه یا وړاندیز نه لري، یوه طرحه ورته نه لري. همیشه دې ته منتظر چې یو حکومت راشي بدلون راولي. یو حکومت مونږ ته دا شی نه لري، ځکه چې د مونږ او تاسو حکومتونه بنسټیز، هر حکومت څړنګي یا بنسټیز سکتورونه ټول له منځه ځي، بیا هغوی له صفر شروع کېږي، تر څو چې په پښو درېږي هغه بیا له منځه ځي. د مونږ حکومتونه له 10 کلونو ډېر دوام نه کوي، او کله چې دوام کړی د ظاهرشاه په وخت کې چوپه چوپتیا وه، د هغوی پالیسي دا وله چې دای په ښارونو پورې محدوده کړې وله او حکومت پکې ونډه نه درلودله. سواد په هر ملک کې د نفوس کنټرول او د سواد برخه حکومتونه کنټرولوي، دا د حکومتونو په ګټه او په نفع ده، په تداوم کې رول لري. خو دلته حکومتونه هم توجه نه کوي، ملت هم ویده دی، ملت هم نه غواړي وایي دا نجونې به 15 کاله به بیا به د میړه کره ځي. دا نه وایي که مونږ دغه د میړه کره لیږو او دا یوه بې تجربه بې سواده وي، خو له دې نه نو هماغه تم هم نه لرو. په دې باندې بیا هماغه له دې څخه د غلامۍ د کنیزۍ تمه کېږي او هماغسې ورته استفاده کېږي. او که یوه نجلۍ ډاکټره کېږي، انجینیره کېږي، د میړه کره ځي، هغه خپل حق څخه دفاع کولی شي. مور او پلار یې بیا ضرورت نه لري چې د غزوان کې مداخله وکړي، ازوان دې ورته جوړ کړي. نو دلته مسؤلیت ملت هم راجع کېږي، حکومت ته هم راجع کېږي. ټول باید په یو لاس کې خپل افغانان سره یو سیل، د نورو نه هیڅ تمه ونه کړو چې دا یې غونډه راته جوړه کړله، دا یې د ما لپاره مایه را اعلانه کړله، دا د ما لپاره حق غواړي. نه، دوی د خپل ځانونو ته حق غواړي، ځکه دوی په ملکونو کې اوس دغو شیانو لپاره کار سوی ضرورت نشته. دوی بس بیکاره پاتې شي، بیا په افغانستان په ښځو باندې یا پروژې اخلي یا ځان مشوره کوي، او هیڅ ګټه یې مونږ ته نه رسیږي.
مننه، ډېر زیاته مننه. اغلی لکوزی، لکه څنګه چې اغلی ستانګزی هم اشاره درلودله چې دلته د کورنۍ او خپله د افغانستان د خلکو رول تر ټولو ډېر زیات مهم کېدلی سي، رښتیا هم دغه څومره هغه مهم ټکی ده چې افغانان باید دې مسئلې ته متوجه شي، که هغوی غواړي چې یو سالمه ټولنه ولري او پرمختللې ټولنه ولري. تر ټولو مهمه مسله اول د دوی فکر ده چې د ښځو پر وړاندې دوی فکر څنګه ده، څنګه کولی شي چې زده کړو ته زمینه برابره کړي، څنګه کولی شي چې هغه ډول مېرمنې ولري چې هغوی ټولنې ته د خدمت اجازه کېدلی شي. دغه مسلې ته څنګه خپل افغانان باید متوجه شي؟
ډیره زیاته مننه. تاسو وګورئ، موږ د جاپان سره یو ځای ازادي اخیستی، نن هغه ملک په کومه سطحه کې دی او څومره پرمختللی دی او په ټولو برخو کې، او موږ په کوم ځای کې یو. بدبختي زمونږ دلته ده چې زمونږ دغه ملت چې دی، دولتونه خو مو د ګاونډیانو یا د ګاونډیانو د فکرونو قرباني کیږي. کاغذ زمونږ، تاسو خپل تاریخ لوستی دی، تاسو ته معلومات شته، دی زموږ ټول هیوادوال پرې خبر دي چې زموږ په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنه ډیره ده. او بدبختي بیا زمونږ دلته ده چې موږ ډیر زر خرڅیږو. زمونږ دا مشران چې دي، اگر چې زمونږ دا ډاکټر کله چې شهید ډاکټر نجیب حکومت نسکور سو او هلته طالبان واک ته ورسېدل، خپل منځي جګړې شروع سولې، د کابل ښار وسوځېد. یعنی که دغه تاریخ موږ دغه نږدې تاریخ مطالعه کو، وی ګورو، د پردیو لاسوهنې وګورو، د پردیو دلته مداخلې وګورو، د هغوی د خپلو موخو دپاره موږ څنګه قرباني کړي یو. خو زموږ ټوله بدبختي دغه ده چې یو خو زموږ مشران خرڅېږي، بل مو بدبختي دغه ده چې زموږ ولس دومره بدبخته دی، دومره ناپوهه دی چې دا زر داسې یو مشر پسې درېږي، داسې په یو مشر باندې باور کوي چې هغه دوی اخلي قرباني کوي. لکه موږ په تاریخ کې لیدلي دي چې دغه جهادي مشرانو موږ څنګه قرباني کړي یو، څنګه دوی خپل موخو ته د رسېدو دپاره په افغانستان کې پلچکونه وران کړل، په افغانستان کې مکتبونه وران کړل، په افغانستان کې ښارونه وران کړل. ډاکټر نجیب یې په دار کړ، د کابل ښار یې ړنګ کړ، داسې په زرهاوو د خلکو ناموسونه په کورونو کې لوټ شول، د خلکو کورونه لوټ شول. یعنی دا ټول دلته هغه څه دي چې موږ د هغو مشرانو قرباني شوي چې هغه پردي غلامان دي، او تر ننه یې په تاریخ کې د پردیو د تاریخ چې موږ مطالعه کو، د ټولو د هغو موخو دپاره قرباني ورکړې ده، د پردیو امرونه منلي په افغانستان کې. که موږ د طالبانو تېر حکومت ته وګورو چې د نړیوالو نه ورته امرونه کېدل او دوی منل په افغانستان کې په ښځو باندې تطبیقول، خو بدبخته بیا دغه ده چې هلته ملا د ممبر د لارې نه نارې د ښځو د حقونو نه وهي، هلته د خپل وطن د پاره ناره نه وهي، هلته د خپل وطن د سوکالیو د آبادۍ خبرې نه کیږي، هلته د خپل وطن د ازادۍ خبرې نه کیږي. برعکس، د افغانانو ذهنونه، د افغانانو فکرونه، یا زموږ د ولس د عام ولس فکرونه داسې جوړیږي چې مطلب دوی خپل خویندې بدبختي کې، دوی خپل خویندې مکتب ته پرېنی دي. لکه نن چې کوم څه په افغانستان کې روان دي، کوم څه چې په افغانستان کې شروع دي، هلته تعلیم ناروا بلل کیږي، هلته په یو بل په زرهاو نورې بهانې دي. خو تاسو وګورئ چې په داخل د افغانستان کې یو څوک نه دی پورته سوی، که څوک پورته کیږي په دا سر سری وهي په د فیسبوک د لارې نه، که څوک مبارزه کوي هغه بندي کوي. نو کله چې زموږ حکومت داسې وي، کله چې زموږ مشران داسې وي، دومره جهالت کې، دومره په تورو تیارو کې دوی شپې کوي، همداسې ولس همداسې ساتي، د رسنیو نه لرې ساتي، د سوشل میډیا نه لرې ساتي، د خپلو حقونو غوښتلو ته نه پرېږدي، وهي، ټکوي، په زندانونو کې اچوي. یعنی دا هغه څه دي چې موږ بدبخته دلته په دې یو چې موږ حکومت نه لرو، موږ سم مشر نه لرو، موږ سم ښاغلی نه لرو چې موږ په هغه پسې ودرېږو. خو کله چې یو ملت له دومره ډېرو بدبختیو سره مخ کیږي، خل درس اخلي، له ټولو بدبختیو نه یو تجربه اخیستل کیږي، بدبختانه چې زمونږ ولس هیڅکله د دغو بدبختیو څخه تجربه ونه اخیستله، بیا یې هم د هغو مشرانو، بیا یې هم د هغو خلکو ملاتړ وکړ او هغوی راوستل، واک ته ورسول، که هر نظام کې ول چې هغه د افغانستان په خیر نه ول، د افغانستان د ولس په خیر ول. خو زه دغه ملت ته وایم، زه دغه عام ولس ته وایم چې تاسو هر حکومت چې رنګیږي او موږ له بزرهاو بدبختیو سره مخ کیږو، دغه تر ټولو ډیر لاس د عوام ولس دی. ځکه که دغه ولس یو خلاف چا کې ویني، یو داس یو څوک چې واک ته رسیږي چې هغه دغه هیواد ته بدبختۍ راوړي، دغه هیواد ځوان نسل له تعلیمه منع کوي، افغانستان سل کاله نور شاته وړي، ته ولې د داسې یو حکومت ملاتړ کوي؟ ولې راځي په ټولنیزو رسنیو کې نور نور؟ نو که چیرې موږ خپله ودرېږو او د دغه کسانو ملاتړ وکړو، نو دوی واک ته رسیږي، نو دوی په موږ باندې حاکمیت کولی سي، نو موږ د دوی غلامان پاتې کیږو.
ډېره زیاته مننه. وروسته کې اغلب افغان ستاسو نظر به هم راواخلو چې بل اخره څنګه ممکن کېدلی شي چې روانو حالاتو ته د پای ټکی کېږدو، هغه که د نړیوالو مسؤلیت هم راواخلو. آیا نړیواله ټولنه دوی ځان مسؤل بولي کنه؟ په دغه برخه کې هغوی ځان مسؤل نه بولي، که احیانا هم دغه کمپاینونه په لاره چوي، دې ته ورته نورې غونډې نیسي، د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې، حداقونه د ورکړې په برخه کې مسؤل دي که نه؟ مسؤل موږ خپله یو.
نړیوال خو اغه نړیوال نورمونه کانوینسیونونه کمیسیونونه چې د نړیوال سازمان په چوکاټ کې په د بشري حقوقو د ښځو د حقوقو په هکله دغه خپل پروګرامونه لري. آیا هغه ټولنه چې دوی پروګرام اول خو دا نقطه بیرته باید یادورسم چې نړیوال خو پر موږ دغه فساتونه هم کړي دي. تاسې تاریخ د اوږدو د تاریخ د اماني نهضت یپلخ پل د تاریخ او سرګو ته نږدې د چا په واسطه ووهل سو دا نهضت؟
بله هغه لفان دوه دقیقې واخله رو په همدې کې خپل دغه بحث
راخلو. عالم دې